سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال د مرغومی جدي دیرشمه د 2018 کال د جنوري شلمه ز سفي ولستان اگزامو د ازادي رادیو د غسارانی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنای وګړي په ګډون لکتر لګو کسان وژل شوي او له لاسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شارې نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زائد د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلانې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او خوات لپاره د زائد جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخای افتلی چې یو زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه وراخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکو په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زائد جایزه یو نړیواله جایزه ده چې د شیخ زائد بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 19 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړې چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامدار ملاتړ د بیړنیو حالاتو پر وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز پر وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویست انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویست انډیز په شلو اوورونو کې 133 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویست انډیز پر وړاندې د 3 لوبو دا سیریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویست انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویست انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو لاله ملوستلی شي. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش دغه برید مسولیت منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان واوښتی. دا هماره چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته په کابل کې پرون په 14 کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه د یو چینایي وګړي په شمول لکتر لګه او کسان وژل شوی او لاسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې لدی مخ یم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسولیت اخیسته دغه برید مسولیت منلای دی. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات د نوریاس نوری په دغه ریپورت کې.
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په 14 کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست دی و چینایي وګړي په ګډون لکتر لګه و کسان وژل شول او لسو زیات ټپیان شول. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شهرینه او سیمه کې په یوه هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنی قمندانې ویان خالد زلدران په خپله اکس پاڼه په یوه بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهرینو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان پانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووه یې روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز راپور له مخې بیګانه وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د دسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبری آژانس په دې پیښه کې د دو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میاشتې سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هېواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه پر ورځ خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دی، له دې مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هېوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 20مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځیدل دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګریز اتشې په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوختو زیانو دقیق رقم راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لک تر لګه ته کانټینر مال سوځیدلې، خو په وینا یې د اوختو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شی په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلې دي.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې اورلګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر دېرش کانټینر پورې سوی دي. بلې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي، اما د دې د خطر چې څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مسره سوی دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسی کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریز او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بری کانټینر د کیسه زیږیدو دی، درمالو کانټینرونو ته ځان د سیو دی، برقی سامان آلاتو کانټینرونو ته ځان منشي دی، د افغانستان تجاران خورا ځان منشي دی په دې کې، او زه په خپل هم ته کیسه ډیر زیات ځان منې ما کانټینرونو ته ولاړ دی تقریبا چې خپل د مخې پنځه لک ډالر ته आवाज ما خپل ځان ځاله دی او ځان منشي دی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدلې. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، خو ځینو پاکستانی رسنیو د دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اورلګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره یې ډول مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
ورته ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمیر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مور په روغتون کې بستر و. پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یې یوړې. یو لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځلې ونیولم خو تښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت ویلي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
د سوریې د ولسمشرۍ معنی اعلان کړی چې د غیواد ولسمشر احمد شره او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه پر ورځ د جدي په 9 د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسید چې اوربند هم پکې شامل دی. احمد شره د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دغې هوکړې په اړه خبرې کړي. دغه وکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي. خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبه د ورځې د شاره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د احمد شاره او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبه په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. ورسته د سوریې د دفاع وزارت یو سرچینې فرانس پرس ته پراته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي نخته درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نخته امنیتي اندېښنې زیاتې کړي او هغه د دې سبب شوی چې ملکی وګړي له خپل سیمو بې ځای شي. یوش میروانان وای هغه کسان چې یو ځلې فرضی اجدا کړي او بیا یې هوډ لري ک خپل د سفر لګښتونه اړمنو سره مرسته تزانګړي کړي د سره بد زینو به وزلو ژوند خشي. ځینې دینی عالمان هم پام دی نظر دی خو یوش مردام وای چې د فرضی حج د بیا ادا کولو په وړاندې هیڅ خند نشته. د طالبانو د حکومت درشاد حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلان له خلکو چې یو ځلې فرضی اجدا کړي غوښتي بیا نوملیکنه و نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو بې وسلې او بیکاری ته پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوټل لري ک د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرسته ته ځانګړي کړي د سره به د ځینو بې وسلو ژوند خسي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي رادیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چه زدک را تک توان نیلری پا جوان که یوزل پر حج فرض دی تا دوه یا دری زل حج ادا کول و پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسه بی وزل او بی وزل خلکو سر مرسته وکړي چې لاسنیوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم ورته نظر لري
خصوصا د منطقه ما د سمنګان په توګه صاحبای هم داریم کې 93 دفعه او 4 دفعه هم ثبت نام کردن
په ځنګړي توګه زموږ په سیمه سمنګان کې مقتصي حجیان هم لرو چې څلور سلې نوم لیکنه کړي قره کشي شوی او حج تتللی زینی ان 15 ځله تللی د سیالي باندې ورا کړی د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي بلوا متزلزل حالت کې دی او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی هغه کسان چې واقعا حج پر فرض شوی یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري. موږ د دوی د تګ مخالف نه یو خو کله بیا بیا تک پیسې بیوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر بغټه وروي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د مملکنې بهیر تجارتي په څلورستمې پیل سوای او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړای د نفلي حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي ترڅو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. ساکل له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجی عبدالغفار چې ساکل له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیات چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,00,000 روڅخه ډیر لګښت راغلی وو.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر افتانه نداریم چرا که پا حجوم بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گنگونی او تقاضا زیاده ده آسو گواری فرضی حج تولار شی لمره تو باقو کسان تورکل کیجی چه نده تلیلی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,00,000 افغانی و چه بانک ده ورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پایسوز منگ ده خورو استوګنی او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دینی عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځلې حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي رادیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ځوان کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کیږي.
کسای کې یک بار فرضي حج ادا کړل مانی نمیشه که چاچی یو ځل حج ادا کړی وی د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خنډ نشته چې توانی ولګي بیا حج یا عمره کولای شي. نه له فقهي نظر کومه رایه شته نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت شي دا به کرا کړی وی چې په ټولنه کې فقر وی خلک باید حج ته ولاړ نشي. ډیری هغه کسان چې حج ته ځي متقی او خیر غوښتونکي خلک دي دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بیوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دینی عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوړه ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل،
ادای حج یې کې از فرایض دینی هستي یعنی حج رکن پنجم اسلام است. حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي که چیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډ وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته ستاسو ل پیغامونو.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي، نو کوشش دي دا وکړي چې ځانونه او بچیان دي د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دي دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کیږي او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکانو چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یو یې په شا بیا بیل به در سره ویني، بیله کرایه بیل حساب کتاب. او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه. خو خپل واسه راغلی په خپل واسه یو سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو. دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زد پکتیکا ولت نه پاره کی ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپه ورو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهسته. دلته د شپه ورو میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ترې ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.